انشاءالله در برنامه بعدی آهنگ نشر میکنیم و در تکراری برنامه میشه کور نشر کنیم.
السلام علیکم، ستړی مشه، اختر مو مبارک شم. زه صفی ولستان اگزایمو خراغلاست ویم. پیل په خبرونو کو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده نن شنبه د کندهار په عیدګاه جمعات کې د اختر لمانځه وروسته په وینا کې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته په اشاره وویل، شتمن افغانان دي د بېوزلو لاسنیوی وکړي. د هغه په ټکو نړیوال د افغانانو ضرورتونه پوره کولی نشي او اړتیا ده چې سوداګر او شتمن د بېوزلو کسانو لاس ونیسي. د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو د شمېرو په اساس د افغانستان له نیمایي ډېر نفوس بشری عاجلو مرستو ته اړمن دي. هیبت الله وړاندې په خپله وینا کې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د سوالګرو او په مخدره توکو د اخته کسانو پر راټولولو هم ټینګار وکړ. هیبت الله اخونزاده له بزګرو وغوښتل چې نشه یي توکي او د کوکنارو له کښت ځان وساتي. اخونزاده د طالب چارواکو په ګډون له ټولو عامو افغانانو وغوښتل چې د دوی مجاهدینو لارښوونې عملي کړي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم یو شمېر کارکوونکي عام افغانان په ځانګړې توګه ښځې په عامه ځایونو کې دروي او د اسلامي شرعي احکامو د عملي کېدو سپارښتنې ورته کوي. د طالبانو لوی مشر چې د اخترونو په ګډون په ځانګړو ورځو کې یوازې ویناوې خپرېږي، نه یې تروسه چا کوم منظور لیدلی او نه ډېر د خلکو په منځ کې راښکاره کېږي. د نیویارک یوې محکمې پرون جمعه د آصف حفیظ په نوم یو پاکستانی وګړی د مخدره موادو د قاچاق په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. شپږ شپېته کلن حفیظ چې کلونه یې په لندن کې ژوند کړی او د بریتانیا له شاهي کورنۍ سره یې راشه درشه درلوده، د پولو لوبې یو مشهور کلب سفیر و. راپورونه وایي که څه هم د هغه په لندن کې د یو کلب سفیر و، خو په پټه یې له خپله کوره د مخدره موادو د قاچاق کاروبار کاوه. امریکایي چارواکو ویلي حفیظ په نړۍ کې د نشه یي توکو مشهور قاچاقبر او په دې برخه کې د جرمونو له کبله د سلطان په نوم شهرت درلود. دغو چارواکو وړاندې ویلي هغه به له پاکستان او هند څخه په زرګونو کیلوګرامه هیروین، میتافیتامین، 400 نور ورته نشه یي توکي اخیستل او خپلې پټې شبکې له لارې به یې په ټوله نړۍ کې پلورل. حفیظ په 2018 کال کې د امریکا او بریتانیا په ګډو هڅو ونیول شو او په 2023 کال کې هغه په خپل جرم اعتراف وکړ. حفیظ به تر 2023 کال پورې په زندان کې وي. د افغانستان د فوټبال تر شلو کلونو کم عمره ملي لوبډله تاجکستان ته ورسېده. تمه ده دا لوبډله د مرکزي آسیا د اتلولي کافا سیالیو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ د سې شنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې پیلېږي. له افغان لوبډلې سره د ایران، تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان او ترکمنستان لوبډلې په دې سیالیو کې ګډون لري. او د اسرایلو د دفاع وزیر وایي ځواکونه یې د هغه تایلندي وګړي جسد موندلی چې په 2023 کال کې د اکتوبر په 10 د حماس وسلوالې ډلې لخوا د یرغمل په توګه غزې ته وړل شوی و. امریکا، متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګري سازمان ګڼي. د اسرایلو د دفاع وزیر کاتس اسرایل نن شنبه وویل د ناپاتونګ جسد د غزې په جنوب رفح کې د ځانګړو عملیاتو په لړ کې موندل شوی. حماس وسلوالې ډلې له اسرایلیانو وروسته تر ټولو ډېر تایلندي وګړي یرغمل کړي وو. دوه ورځې وړاندې په غزه کې د دوو نورو یرغمل شوو دونه چې یوې امریکایي او بلې اسرائیلای موندل شوي. لا هم 25 یرغمل له حماس وسله والې ډلې سره بندیان دي، خو اسرائیل وایي د دغو یرغملو سم نیمایي وژل شوي. حماس دوه کاله وړاندې د اکتوبر په 10 پر اسرائیلو برید وکړ. په یوه ورځ یې څه باندې 1200 کسان ووژل او 2500 نور کسان یرغمل او غزې ته یې له ځانه سره یووړل. د حماس له دې برید وروسته اسرائیلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس په واک کې د روغتیا وزارت وایي تر دې دمه پر روانه جګړه کې څه باندې 45000 کسان وژل شوي دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دا خبرونه التام لوستلی شي. په دغه پروګرام کې تر ډیره پورې د اختر په مناسبت راپورونه ځانګړي لرو. دا چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه، خلکو دغه اختر څنګه ولمانځه؟
هغه د اختر پخوانی مزي اوس نشته دی او نه هغه پخوانی اخترونه دي. غریبي ده، ناچاري ده، خلک ډیر زیات غریب دي.
د لوی اختر په مناسبت باندې په بهر کې ګڼو افغان سندرغاړو نوې سندرې جوړې کړې او خلکو ته د اختر په مناسبت ډالۍ کړې دي. خو په افغانستان کې دننه اخترونه د سندرغاړو لپاره نشته او هغوی اختریزې سندرې نشي جوړولی.
تر دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مهم اختر مبارک رازو. اول مطلب ته نن شنبه په افغانستان کې د لوی اختر لمړی ورځ وه. یو شمیر خلک وایي دا اختر هم د نورو هغو په څیر کمرنګه تیریږي ځکه دوی د قربانۍ یا د اختر د میوې د اخیستلو توان نه درلود. د کندهار په عیدګاه جومات کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د لوی اختر د لمانځه وروسته ولس ته په وینا کې چې د ذبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه خپره شوې حکومتي مسؤلین له ولسي وګړو سره نرمښت ته وبلل. په کابل کې بیا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخند په ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په اختریز پیغام کې ویلي له دیني عالمانو غواړي چې د طالبانو د نظام دفاع او ساتنه وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
نن شنبه د جون ومه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ وه. په افغانستان کې عموما د لوی اختر له لمانځه وروسته خلک د قربانۍ مراسم ترسره کوي او دا چې له یو بل کره د اختر مبارکۍ ته ورسي. خو سږ کال چې دا هیواد تر بل هر وخت زیات بېوزلۍ او بیکاری ځپلې د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي فقر د اختر په خوښیو سویری غوړولی. د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو اوسېدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل نن د اختر له لومړۍ ورځې هم دا هڅه کوله چې د خپلو اولادونو لپاره یوه مړۍ نفقه پیدا کړي ځکه په خبره یې که یوه ورځ کار ونه کړي د شپې اولادونه وږي پاتې کېږي.
د غریبو خلکو لپاره څه اختر دی؟ لاړ شه مونځ وکړه او بېرته راشه. هغه جامې او سبلۍ یا دا به د بل چا د پخپو کړي او اغوستې به دي، یا به در کې تنګي وي یا به در کې آزاده وي. نو د دې اختر به څه مزه وي؟ اخترونه خو پخاو چې کارونه روزګارونه اوس خو هېڅ هم نشته دی، د بل لاسته ناشي.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو اوسېدونکي محمود ازادي راډیو ته وویل چې د اخترونو پخوانۍ مزې ځکه نشته چې خلک د پخوا په پرتله ډېر بېوزله شوي دي.
هغه د اختر پخوانۍ مزې اوس نشته دی او نه هغه پخواني اخترونه دي. غریبی دا، ناچاری دا، خلق ډیر زیات غریب دی. دا چې خلق مونږ پنن ورځ مولي دا چې هغه بیچارهګان چاپیر دی خپل بچو ته یو کپ مړی پیدا کوي، یو کپ روزی پیدا کوي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د پراخه بیکاري راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو ویلي چې اوس مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې شاوخوا 3 میلیونه کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده اختریزه وینا له بېوزلو افغانانو سره د مرستو په کولو ورټولوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه د ملا هبت الله هغه غږیزه وینا خبره کړې چې په خبره یې نن یې د کندهار په عیدګاه جومات کې د اختر له لمانځه مخکې لمونځ کوونکو ته وکړه. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله د غراز په دې اختریزه وینا کې له حکومتي مسؤلینو وغوښتل چې له عامو خلکو سره له نرمۍ او عدالت نه کار واخلي.
دا مسؤلین چې موږ مقرر کړی دي د دې لپاره نه دي چې تاسو ووایي تاسو باندې ظلم وکړي او ستاسو عزت پایمال کړي، هغه د دې لپاره دي چې تاسو حقوق تاسو ته تامین کړي، د مظلوم دفاع وکړي، د ظالم څخه حق واخلي او عدالت وکړي. د دې لپاره تاسو بیا دا مسؤلیت لري چې د دغه امیرانو اطاعت وکوي. کنه
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېل طالب چارواکي له ولسي خلکو سره په ناوړه چلند کولو او د غراز د بېلابېلو قضیو پر مهال په خپلوۍ او انډیوالۍ پاللو تورن شوي. ملا هبت الله د غراز له خلکو غوښتي چې د نړیوالې ټولنې د تبلیغاتو تر اثر لاندې رانشي ځکه د ده د ادعا له مخې نړیوال د دوی د حکومت په اړه غلط تبلیغات کوي. په کابل کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم په ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته تر ډیره د دوی د نظام پر ضد د تبلیغاتو موضوع ته اشاره وکړه او رسنۍ تورنې کړې چې د دوی د حکومت پر ضد تبلیغات کوي. نوموړي په خپل اختریزه وینا کې د دیني عالمانو نه غوښتنه وکړه چې د دغه تبلیغاتو پر ضد ودرېږي او د نظام دفاع او ساتنه وکړي. ملا محمد حسن اخوند همداراز بهر ته تللي و افغانانو څخه یو ځل بیا وغوښتل چې افغانستان ته ورستانه شي، داسې مهال چې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې میلیونونه افغانان د اقتصادي کړکېچ، مرګونو، ګواښونو او سیاسي بېثباتۍ له کبله د لویدیځ په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي. په افغانستان کې نن په داسې حال کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې مراسم ترسره شول چې د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې پرون جمعه د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. له سعودي عربستان سره د اختر یو ځای نه کول د بېلابېلو دیني عالمانو له نیوکو سره هم مخ شول او دا له شریعت سره ټکر وبلل شو. خو د طالبانو د حکومت سترې محکمې مخکې تر دې ویلي وو چې په افغانستان کې له سعودي د ذوالحجې میاشتې یوه ورځ وروسته ولیدل شوه. د اسلامي جنترې له مخې د ذوالحجې 9 د عرفې او د دې میاشتې 10 د لوی اختر لومړۍ ورځ وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د لوی اختر په مناسبت له افغانستانه بهر بیل ابیلو سندرغاړو هنري پروګرامونه جوړ کړي دي او نوي سندرې ثبت کړي دي. دغه هنرمندانو د اختر په مناسبت د ځانګړي سندرې په خولو پاڼو او بیل ابیلو ټلویزیونو کې خبري کړي او د اختر د ډالۍ په توګه وړاندې کړي. په افغانستان کې د نن بیا پر موسیقي بندیز دی او اختر به ډنګ او ډوله دی، سندرې نشته. په بار کې د اختر په شپو ورځو کې د څو افغان سندرغاړو د هنري هلو ځلو په اړه باندې دا راپور لرو.
جرمنی او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې افغانان به دا اختر د سندرغاړي ښاپیري نغمې دا او نورې سندرې له نږدې وګوري او واوري. نغمه چې د یو لړ اختریسو کنسرتونو لپاره دا مهال په جرمني کې د ازادي راډیو ته وویل،
په اختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، غالین کې، فرانکفورت کې، لندن کې. تقریبا 15 کنسرتونه مې د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم. نو بس زه تاسو ته خپل مینوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم.
خو نغمې ونه ویل چې په کومه نیټه چیرې کنسرت لري. دوستانو مای سی فون کا تھا کا خوشالی دی مبارک دفتر پکال مزام سرن پر خوشالی دی مبارک نن کلی چنار نا گلالی دی مبارک خوشالی دی مبارک. بل افغان سندر غاړی فردین فریاد بیا په سویس کې اختریس کنسرت لري. نو موري ازادي رادیو ته پر علی گلی اختریس پیغام کې خپل مینوالو نه غوښتي چې په دې کنسرت کې ګډون وکړي.
دوستان و کماندان کشور سویس،
سویس هواد کی درنو مینوالو سلام. ډیر ښه خبر در سره لرم. د جون په څلورمه نیټه درته اختریس کنسرت لرم. اولتن خار ترا شهیل لرم چې ټول لنیتی وګورم.
د یادونه ده چې د اختریس هنري پروګرامونه داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې دو وروسته په موسیقي بندیز لګولی. موسیقي کول او اورېدل منع دي. له همدې امله هم ډیری افغان هنرمندان له هیواده وتلي دي. سندرغاړی بریالی ولی چې دا مهال په پاکستان کې اوسېږي وایي کوم اختریس پروګرام نه لري، خو خپلو مینهوالو ته اختر مبارکي وایي.
اختر تزکا خوشالی ویگم چپکی کیگی دمینو دیدنو نا ہو اختر دو ٹولو مبارک شی مبارکی وی افغانانو تکو ما ہو سلامونه سلامونه او نیکی هیلی د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر دې ټول ته مبارک شي. اوس په مسافرۍ کې ژوند کوو او مخکې بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه به تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د آزادۍ رادیو د کور آبادوي چې موږ ته دا زمینه مساعده کړې چې تاسو کورونو ته بیا اختر مبارکي وایو.
سندرغاړی مهدی فاروق هم کوم اختریس کنسرت نه لري، خو اختریس پیغام او ډالۍ ازادي راډیو ته را لېږلې ده.
هموطنان عزیز سلام، ایده به تک تک شما نازنین و
ترنو هیوادوالو سلام. اختر تاسو ټولو نازولو ته د زړه کې مبارکي وایم او د خوشبختۍ، روغتیا او سرلوړۍ هیله درته لرم. ژوند دې وي افغانستان، ژوند دې وي د افغانستان ټول قومونه.
زنده باد تمام اقوام افغانستان.
او دا هم مینوالو ته د مهدی فاروق اختریس ډالۍ چې د افغانستان نږدې ټول ولایتونه په کې یاد کړی دي.
هی وطن از ما وطن
خانه من اندر سخنه من اندر سخنه
په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500.
نن د جنو وما د خوندیا سی خوړو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې پوره خوندی خوړو ته لاسرسی د ژوند او روغتیا په ساتلو کې بنسټیز رول لري. دغه سازمان د خوندی خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویب پاڼه لیکلي، د خوړو څخه رامنځته کیدونکې ناروغۍ معمولا د باکتریا، ویروس یا کیمیاوي موادو له امله رامنځته کیږي او د ککړو خوړو یا اوبو له لارې بدن ته داخلیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي د کافي عاید د نشتوالي له امله دوی پاکو خوړو ته لږ لاسرسی لري او د دوی ماشومان د ککړو خوړو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. جزئیات په دغه راپور کې واورئ.
دا مېرمن د کابل د کمپنۍ د سیمې اوسیدونکې ده. وایي د کورنۍ نارینه سرپرست نه لري او د خپلو 15 ماشومانو سره په یو کرایي کور کې له بد اقتصادي وضعیت سره ژوند کوي. نوموړي چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل هغه نشي کولای خپل اولادونو ته صحي خواړه برابر کړي او د اړتیا له مخې د هوټلونو له پیرودونکو څخه پاتې شوني خواړه خوري.
دلته یو رستوران دی د کارکوونکو کالي د مینځلو لپاره کور ته راوړم. په بدل کې هغوی هغه ډوډۍ چې اضافه کیږي ما ته راکوي او زه یې خپلو اولادونو ته راوړم. دا ډوډۍ کله کله تروشه وي. دا هماغه خواړه دي چې د پیرودونکو نه په قابونو کې پاتې کیږي، خو د رستوران کارمندان یې زما لپاره ټولوي او بیا یې ما ته راکوي.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکو مېرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سړک د سر د ناپاک خوړو د خوړلو له امله یې زوی سخت اسهال شوی و.
دوی مې د سړک د سر خواړه وخوړل، خو کله چې کور ته راغی یو ساعت وروسته ورته سخت اسهال پیدا شو. هغه اوس هم درمل خوري، دومره کمزوری شوی چې ان په لاره سم نشي تللی. زه یې د سمې درملنې لپاره پیسې هم نه لرم. پلار یې دنده نه لري. موږ په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې راایسار یو. درمل هم هلته په ډېرې سختۍ اخلو.
که څومره طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ د تیر لمریز کال په اقرب میاشت کې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د چاپیریالي، روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست وار له مخه د خوراکي توکو پلورونکو ته خبرداری ورکړی چې حفظ الصحه مراعت کړي او د خوړو د ککړتیا مخه ونیسي. او دای هم کړي چې د دوی له فعالیتونو ښاریان خوښ دي، خو د پلازمینې په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د سړک په غاړو د پخو شویو خوړو پاکوالي ته پام نه کیږي او مخه هم نه ده نیول شوی. روغتیا پالان وی فقر او د عامه پوهاوی نشټواله د غیر صحی خوړو لامل کیږي. دوی ټینګار کوي چې د غیر صحی خوړو د خوړلو لامل د ناروغي او د رامنځته کېدو پر مهال باید ناروغان په عاجل ډول روغتونونو ته لاړ شي. په کابل کې د ابن سینا روغتون د داخلي څانګې متخصص محمد سفیر زدران ازادي راډیو ته وویل
غیر سالم او نهوندي خوړو خراب شوی وي یا نفاقه وي په ککړو چپریالونو کې چمتو شوی وي، نسالم موادو ډاک وي. د غیر صحي خوړو خطرونه مسمومیت، د نسنس ناروغۍ، استفراق ناروغۍ دي او سخت تبې رامنځته کېدو سبب ګرځي.
نن د جون ومه د خوندي خوړو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو پرون جمعه د جون شپږمه په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې په دې اړه ټینګار کړی چې پوره خوندی خوړو ته لاسرسی د ژوند او روغتیا په ساتلو کې بنسټیز رول لوبوي. په بیان کې راغلي چې د خوړو څخه رامنځته کیدونکې ناروغي معمولا د باکتریا، وایروس یا کیمیاوي موادو له امله رامنځته کیږي او د ککړو خوړو یا اوبو له لارې بدن ته داخليږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې هر کال په ټوله نړۍ کې د ککړو خوړو له امله د ناروغیو 600 میلیونه پیښې ثبتېږي او د غراز د ککړو خوړو د خوړلو له امله په کلنی ډول 340,000 کسان مري چې سلویرس په سلو کې ل 15 کلونو کم عمر ماشومان وي. دغه سازمان وایي ناپاک خواړه نه یوازې روغتیا ګواښي، بلکې د ماشومانو، مېرمنو، جګړه ځپلو خلکو او کډوالو په ګډون د هیوادونو اقتصاد هم زیانمنوي.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست ادعا کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور پخواني غړي چې تازه له ایران څخه ایستل شوي وو وژل شوي دي. نصیر احمد فایق په خپله ایکس پاڼه لیکلي: دا پیښه د طالبانو د عمومي عافی او امنیت د ټینګښت له ادعاو سره سره شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا یو شمېر هغه پخواني پوځیان چې دا مهال په ایران کې دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، دغه موضوع تاییدوي او اندېښنه څرګندوي چې که بیرته افغانستان ته ستانه شي له ورته برخلیک سره به مخ شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي افغانستان یوازې د طالبانو لپاره امن دی. نصیر احمد فایق جمعه د جون په شپږمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي: د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور پخواني غړي چې تازه له ایران څخه ایستل شوي وو د طالبانو د عمومي عفو او د امنیت د ټینګښت په اړه ادعاو سره سره په خبره یې له غچ اخیستنې او غیر قضایي وژنې سره مخ شوي دي. نوموړي وړاندې لیکلي چې دا عمل د اسلامي اصولو او نړیوالو بشري حقونو ښکاره نقص دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ویاند یې ذبیح الله مجاهد هم په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې د دوی ټول ځواکونه د طالبانو د مشر د عمومي عفو حکم ته ژمن دي. خو یو شمېر افغان پخواني پوځیان چې دا مهال په ایران کې دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې دا څلور کسان هم تازه له ایران څخه بیرته ستانه شوي وو او په جوزجان ولایت کې وژل شوي دي. د دوی له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیست. استرشید غږ د بدلون په شرط یا ازادي راډیو ته وویل:
مدت زیات نمیشو از رفتن
له ایران نه جوزجان ته د دوی له تک څخه ډیر وخت نه کیده. شاوخوا لس تر 15 ورځې کیده چې له پولې خپل سیمې ته تللی وو. اخرې جمعه ته د دوی په لار کې وویشتل یا هم په لار کې ووشل شو.
دا پخوانی افغان پوځیان اندېښنه لري که دوی هم د ایران ویستل شي ورته برخلیک سره به مخ شي. په ایران کې یو بل پخوانی افغان پوځي چې ده هم ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط یا ازادي راډیو ته وویل:
هر ساعت او هر شیبه کمپونه ګورو، د افغانستان پوله ګورو. په تشویش کې وو چې خدای مکړه که موږ افغانستان ته ویستل شو. هیله نه لرو چې له اسلام قلعه یا د نیمروز له پولې ژوندي خپلو ولایتونو او کورونو ته ورسیږو. حتی مطمئن نیو چې تر ولایتونو او خپل خپلوانو ژوندۍ ورسیږو.
د 2021 کال د اگست 15 وروسته چې طالبان بیا ځلې افغانستان کې واک ته ورسېدل، ډیری افغان پخواني پوځیان د طالبانو د مشر د عمومي عفو له اعلان سره سره له هېواده وتښتېدل او ایران، پاکستان او نورو هېوادونو ته کډوال شول. د شمیرو له مخې د جمهوري نظام له سقوط مخکې شاوخوا 3,500 کسان د افغانستان په وسله والو ځواکونو کې شامل وو. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د پخوانیو افغان پوځیانو د نیولو، ربړونې، وژلو او تری تم کولو راپورونه خپاره کړي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د ایران اړوند یو موضوع ته د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت د ایران اړوند زینو تاسیساتو باندې یو لړ نوی بندیزونه لګولی دي. امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې ژمن د ایران اټومي وسلو ته لاسرسي لپاره نه پرېږدي او په دې برخه کې له ټولو محدودیتونو بندیزونو استفاده کوي. د امریکا حکومت له دې مخکې هم د ایران ګرن اداري او اشخاص په خپل بندیزونو کې راوستي او له هغوی سره د نړۍ هر ډول راشه درشه منع کړې ده. په دې اړه پام وکړي دغه رپورت ته.
د امریکا د خزانې وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل
چې د ایران له دیرش څخه ډیرو اړوندو حقیقي او حقوقي اشخاصو باندې بندیزونه لګولې دي. د وزارت ویلي دي دغه شبکې په میلیاردونو غیر قانوني ډالر سپین کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې د ایران حکومت له دغه شبکې څخه داسې ګټه اخلي چې خپل تیل او پتروشیمي مواد چې په خرڅلاوي بندیزونه لګیدلي استفاده وکړي او وی پلوري. د اعلامیې له مخې د ایران حکومت له دغو عوایدو څخه د خپل اټومي پروګرام لپاره او د توغندیو د پروګرام لپاره همدارس د خپلو نیابتي ترهګریزو ډلو د مالی ملاتړ لپاره استفاده کوي. د امریکا خزانه وزیر سکاټ بیسنت ویلي چې د ایران تر سیوري لاندې بانکداري سیستم د دې هیواد د حکومت لپاره یو حیاتي کانال دی چې له لارې یې د تیلو له پلور عاید ترلاسه کوي، پیسې انتقالوي او بې ثباته کوونکي فعالیتونه تمویلوي. د ښاغلي بیسنت په وینا دا مالی شبکه د حکومت اړوند کسان بډای کوي، فساد ته وده ورکوي او د ایران خلکو ته ګټه نه رسیږي. هغه شبکه چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا شودل شوی د ګڼو عناصرو لکه د منصور رونو، ناصر او فضل الله زرین قلم له لوري رهبری کیږي. دغه شبکه د ایران له حکومت سره تړلو تحریم شوی اشخاصو او سازمانونو ته دا زمینه برابروي چې نړیوال مالی سیستم ته لاسرسی ومومي. د امریکا په دې بندیزونو کې لش تر لشه دوه شرکتونه هم شامل دي چې د خزانه وزارت په وینا د ایران د تیلو د لیشت له ملي شرکت سره تړاو لري. د اس پتروکیم اف زی ای او مادرید جنرال تریدنګ شرکتونو چې دواړه په متحد عربي اماراتو کې سبتي شتمنۍ په امریکا کې کنګل اعلان شوې دي. د روټرز خبري اژانس راپور لمخي دا بندیزونه چې په متحده عربي اماراتو او هانګ کانګ کې جن حقوقي اشخاص هم په نقشه کوي په داسې حال کې وزه شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره هڅه کوي له ایران سره یو نوی اټومي تړون لاسلیک کړي.
ستاسو ل پیغامونو
دا زدی راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومیږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه ووځو د باندې یو ځای یا مرکران د بامه سر ته وخیژو. هلته یو چا ته زنګ وهو، کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیږي په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلیو زموږ په ځای کې ولسوالۍ وخواته بیا ښه دي، خو زموږ کلی چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انتنونه راوړي. اته نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ دای ځای ته باید ته ولاړ شي یا وای فای باندې کار وکړي یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي، نو انتن لا کار نه کوي. نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د زهری رادیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلی افغانستان څخه ستاسو سرپاره کې کېم د واتساپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوري دولت هیڅ توفیر نشته. هغه جمهوري دولت ته سب تاغه توفیر دی چې هغه لونګۍ نه پچله د لونګۍ لري، هغه ژر نه دلو د دجر لري. نو زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کې ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. خدای دې وکړي دا زما ژغ تاسو ټول افغانان واوري. او زما دې قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې، او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. پدې کې لچې ټول جوړ لوغو سیټمن بیاست شرق لاس ټیبل سم ټولګي و اتل سم لوستا نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیواناتو پات موضوعات تر بحث لاندې نیسو. په تېر لوست کې مو ځینې موضوعات وویله چې د هغه څخه مو مثال دغه کوم ټولګي چې وي هغه مو پیژندلی، مثال کبان و همدارنګه څشیدونکي یا خزندگان و. چې څشیدونکي کې مو ټول کوم ډولونه چې و هغه مو وویله، یوازې یو ډول یې پاتې سو، هغه هم نن خپل په لوست کې تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسو درس به د 1/3 صفحې څخه تر 1/3 صفحې پورې دوام وکړي. ماران چې دی دوی اوشت بدن او اوشت نری بدن لري چې خپل په ځان کې د کړي کړي څخه جوړ شوی دی. چې دا کړي چې دی د 200 څخه تر 400 پورې رسیږي. شکل چې دی اوشت دی او نری هم دی او انعطاف پذیر دی. او ورسره د دی کم پوټکی یا پوستکی چې دی هغه له سخت پور څخه جوړ شوی دی چې د بدن ساتنه کوي. همدارنګه د حرکت لپاره ورسره مرسته کوي. دوی چې دی پوستکی یې د وخت په تېرېدو سره پوټکی چې د هغه سره د دوی پوستکی تغییر خوري. همدارنګه د سر په برخه کې چې د کوچني یا پراخ د بدن په تناسب سره فرق کوي. همدارنګه چې مثال موږ وایي ځینې چې دی کوچني دي، ځینې یې اوږده دي، ځینې یې پلن دي، یعنې هر یو د دوی د چاپېریال ته په کتو سره فرق کوي. غاښونه چې دي زهرجن مانان د زهرو لېږدولو لپاره ځانګړي غاښونه یا فنګس لري چې غیر زهرجن مانان چې دي هغه کوچني او نری غاښونه لري چې ښکار نیولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دې سترګې چې دي ځینې مانان سترګې په ثابت ډول خلاصې وي، یعنې پلکونه په کښې کې وجود نه لري چې ورپېژي. همدارنګه دوی چې دي د شپې د خوا هم د لیدلو وړتیا لري. ژبه چې ده د وینې اوږده ژبه لري چې د چاپېریال د کوم دغه څه د بویولو د حس څخه ورڅخه استفاده کوي، یعنې کوم چاپېریال کې چې کوم بویونه دي د هغه لپاره ورڅخه استفاده کوي. د بدن هډوکو ته راځو. دوی چې دي ډېر شمېر مورګان لري چې دغه مورې لري او د اوږدې ملا د هډوکو څخه جوړ دي. ځینې ماران چې دي د خپلو پښو نښې هم لري خو پښې یې په کښې کې نه معلومېږي. داخلي سیستمونه کې هاضمي سیستم، تنفسي سیستم، د وینې دوران سیستم، دا ټوله په کښې کې وجود لري. همدارنګه دغه کوم ماران چې دي ارتجاعي خاصیت هم لري چې د دغو ډولونو څخه کوم چې زهرجن دي هغه کې تر ټولو ډېر زهرجن چې دي کوبرا مار دی او همدارنګه کارف دی چې دوی تر ټولو ډېر قوي زهر لري چې د ژوندي موجوداتو د وژنې د مړینې لامل هم کېدای شي. او دغه کوم ماران چې دي ټوله هګۍ اچوي ډېر یې لږ دي چې هغه بچۍ زیږوي. ورپسې راځو د زهري مارانو ډولونه. ماران چې دي خپله لومړی ماران چې دي په څلور ډوله دي چې زنګي مار دی چې مثال ریټل سنیک دی او همدارنګه د اوبو بې زهره مار دی. بل دریم ډول چې دي کوبرا یا کپچا مار دی او څلورم ډول چې دي افی مار یا هم بوا مار دی. د زهرو له مخې چې دي ماران فرق کوي. ځینې چې دي بې زهرو ماران دي، یعنې ساده غاښونه لري، او په دوی کې ځینې چې دي هغه زهري ماران دي چې فنګ یا وروستی امیاب لري، او بل ډول یې چې دي هغه زهري ماران دي چې مخکیني یا قدامي امیاب غاښونه لري. راځو د مار زهر ته. ځینې وخت شاید موږ ته دا سوال پیدا شي چې آیا د مار زهر څښل تاوان لري، خطرناک کېدلی شي. د مار زهر چې دي هغه عموما ژیړ رنګ لري او بې بویه دي چې که چیرې مثال د یو چا معده ټپ ونه لري یا هم د وینې دوران ته داخل نه شي، موږ هغه کولی شو چې څښو وڅښل شي. که چیرې وڅښل شي تاوان نه پېښوي، خو په دې شرط چې مثال دی د وینې جریان ته داخل، که چیرې د وینې جریان ته داخل شي هغه انسان کولی شي له منځه یوسي. نو د مار زهر چې دي هغه ځانګړو غدو له خوا تولیدېږي چې د ښکار نیولو، د ځان ساتنې یا د دښمن له منځه وړلو لپاره کارېږي. او دا چې دي د پروټیني او مثال پروټینونه او انزایمونه پیچلی ترکیب دی چې مختلف ډولونه لري. ځینې چې دي ډېر خطرناک کېدلی شي. ځینې چې دي مثال ډولونه چې دي څلور عمومي ډولونه لري چې د نیوروټوکسین په نامه سره یادېږي، د هیموټوکسین په نامه سره یادېږي. چې نیوروټوکسین چې دی هغه عصبي سیستم فچ کوي، هیموټوکسین چې دی هغه د وینې حجرو او نسجونه له منځه وړي، او همدارنګه کارډیوټوکسین چې دی هغه په زړه باندې خپل تاثیرات اچوي، او مایوټوکسین چې دی هغه د عضلاتو حجرې تخریبوي. چې دغه کوم زهري ماران چې دي هغه په پاسنی ژامه کې دغه د کوم زهري غدې چې وجود لري د هغه جوړه غاښونه لري چې د هغه څخه دوی څه کوي، د دغو غاښونو له لارې دوی څه سوي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ټولګي چې ده د الوتونکو ټولګي ده چې الوتونکي چې دی په لاتین کې اویس ورته ویل کېږي چې اویس چې دی خپله د الوتونکي مرغانو په معنا سره ده او هغه علم چې د الوتونکو څخه بحث کوي د اورینټولوژي په نامه سره یادیږي رازو د الوتونکو ګډې ځانګړتیا الوتونکي چې دی هغه د چاپیریال ده مثال د دوی ځینې چې دی پکښې کې الوز ځینې منډې وهونکي دي یعنې د دې ټولو له مخې دوی فرق کوي خو بیا هم په دې کې ځینې ګډې ځانګړتیاوې لیدل کېږي د دوی ټولو بدن چې دی هغه د بڼوکو په واسطه پوښل شوی دی او عموما دوی دوې جوړې حرکي غړي لري چې یوې چې دی پښې دي او بلې وزرونه دي د پښې په واسطه دوی مثال په مځکه باندې ګرځي د اوبو او سمندرونو باندې لامبو وهلی شي او د وزرونو په واسطه دوی کولی شي چې په هوا کې والوزي همدارنګه دوی چې دی د مخ په برخه کې مشوکه لري چې دغه مشوکې په واسطه دوی خپل ښکار کوي او خپل خواړه لاسته راوړي او د دوی د وینې دوران چې دی هغه تړلی دی چې عموما د دوی دا کم حیوانات چې دی الوتونکي مرغان چې دی هغه د زړه څلور جوفه لري چې دوه دهلیزونه او دوه بطنونه دي پکښې کې او همدارنګه د دوی مغزي اعصاب شمېر چې دی تقریبا دولسو دانو ته دولسو جوړو ته رسیږي او په دغو حیواناتو کې چې دی نر او ښځه دواړه پکښې کې وجود لري او القا چې ده هغه داخلي ده او کم جنین چې دی هغه د مور مثال د جنین چې دی له مور څخه بهر خپله وده او نمو کوي همدارنګه دغه کم الوتونکي چې دي دا کم شمزي لرونکي حیوانات په ډله کې چې راځي دوی چې دي دوه جوړې پښتورګي لري مګر مثانه خپل په وجود کې نه لري او کم اضافي فاضله مواد چې دي هغه د نیمه جامد مواد په ډول د کلوکا څخه خارجوي البته کې چې دی مختلف لکه څنګه چې موږ په مختلفو سیمو کې دی ژوند کوي نو د دې لامل دی مختلف جوړښتونه لري چې د سر په برخه کې چې دا دغه مشوکه ده چې د خولې پر ځای کاریږي او د خوړو نیولو پرې کولو او پاکولو لپاره هم درنګ ورڅخه استفاده کیږي او مثال دغه ډول په اساس دغه مشوکه چې ده د هغوی د خوړو ډول شي چې دوی د چی کم غذا اخلي هم درنګ د سترګو برخه چې ده دغه د ښکار کولو او چاپیریال لیدلو لپاره ډېرې تیزې دي د دوی سترګې چې ځینې چې دی عینې درې سوه شپېته درجې زاویه لیدلی شي یعنې شاوخوا ټول چاپیریال دوی لیدلی شي غوږونه چې دی د پوستکي لاندې موندل کېږي او د اورېدلو لپاره کاریږي او همدارنګه د دوی کم ځینې الوتونکي چې دی په سر کې شایسته بڼکې لري چې د هغوی مثال دغه کم جوړښت چې دی پکښې کې معلومیږي او د تنې په برخه کې چې دی هم بڼکې لري چې د بدن پوښلو لپاره دې چې د تودوخه همدارنګه د دوی د بدن تودوخه همیشه ورته ساتي او د دوی مختلف ډولونه دي د کمپنۍ کې چې مختلف ډولونه دي چې یو د الوتنی بڼه کې دي او یو هم د پوشش یا پوشلو بڼه کې دي چې د الوتنی بڼه کې چې د الوتلو د پرویسې څخه استفاده کوي او پوشن کې باندې چې دی هغه د بدن د ساتنې لپاره ورسخه استفاده کوي د دې پوستکي چې دی نرم او وچ پوستکي لري چې د بڼکو د ساتلو لپاره ورسخه استفاده کوي وزرونه چې دی د الوتلو لپاره تر ټولو مهمه برخه ده او له بڼکو هډوکو او عضلات څخه جوړ شوی دی او د باد حرکت په مرسته الوتلو ورته اسانه کوي پښې چې دی هغه د ځمکې پر سر حرکت کولو تیشتي یا ښکار نیولو لپاره ورسخه ګټه اخلي او الکې چې دی د الوتلو پر مهال د توازن ساتلو او مثال د یو ځای پر صحیح ډول سره کښېناستلو په دې ټولو کې ورسره مرسته کوي ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه وایي الوتونکي چې دی هغه د حرکت له مخه په دوه ډوله ویشل شوي دي چې یو یې لامبو وهونکي او مثال د په هوا کیدونکي دي او ځینې یې لامبو وهونکي دي او ځینې چې دی په وچو کې مثال کښېني یعنی عموما دغه کم دغه د حرکت له مخه چې دی په مختلفو ډولونو ویشل شوي چې عمومي په دوه ډول شو یو هغه چې په هوا کې الوزي او هغه چې پر مځکه باندې منډې وهي پر مځکه منډې وهونکي چې دی دوی د دوی د وزرونو د الوتل مثال نسي کولای ځکه چې د وزرونو بڼې کې چې دی هغه کمزوره دي او یا هم بیخي نه لري وزرونه او د لکۍ په بڼې کې چې دی هغه هم کمی دي چې ښه مثالونه چې دی کیوي او شمرغه پینګوین هم دارنګه ډېر نور ډولونه لري رزو د دې د ډولو څخه کیوی پیژنو کیوی چې دی هغه خړ یا ایرو ته ورته رنگ لري او دی چې دی عموما په هغه سیمو کې ژوند کوي چې
دغه اوسه د دوی د چاپیریال د د جوړش سره مناسب اوسه او د دې کم بڼی کې چې دی هغه کمزور دی وزرونه نه لري او نه هم لکې لري چې دغه په واسطه دی وکولیس چې د یو ځای خو بځای ته په هوا ولاړ شي نو ځکه پر مځکه باندې ګرځي او دې چې دی عموما یو غټه اګیه چې د هغه څخه د دې کم نوې جوړش دی هغه رامنځته کیږي نوې کیوی ورڅخه رامنځته کیږي او کیوی چې دی عموما د شپې د خوا فعال او د ورځې د خوا غیر فعال چې د شپې د خوا فعال دا معنی چې دی عموما خپل د خوراک د پیدا کول لپاره خپل د تغذیه د لاسته راوړلو لپاره د شپې د خوا وځي او خپل خواړه لاسته راوړي او دوی عموما خپل کم کور چې دی خپل کم ځاله چې ده هغه په لوی سوریو کې خپل ځان لپاره آماده کوي ورپسې الوتونکي مرغان دي دغه مرغان چې دی د دوی بڼې کې لکه څنګه چې موږ وویل د عضلاتو څخه جوړ دي چې د البتون لپاره ورڅخه استفاده کوي او د دوی د وزرونه او لکۍ چې ده هغه ډیر قوي بڼکو څخه جوړ شوي دي همدارنګه د دوی دغه کم بڼی کې چې دی د دوی د توازن ساتلو د دوی د حرکت د دوی د په هوا کېدلو ورسره د دوی سره ډیر مرسته کوي چې د هغه مثالونو څخه زر کده توتی دی شاین دی بلبل دی دا ټول چې دی دوی په ټولونو کې شامل دي ورپسې رازو بڼکه وایي بڼکه چې د لکه څنګه چې مو ولوستله بڼکه چې د هغه د دغو الوتونکو مرغانو د اپیډرمس یا هم د جلد پوټکي د سربیره څخه راشنه کیږي چې عموما د خپل په ځان کې رګونه لري چې د دغو رګونو څخه د دوی کم دغه نورو برخو ته چې دی دغه غذایي مواد یا خوراکي توکي رسول کیږي کله چې دا بڼکه خپل نهایي حد ته ورسیږي نمو وروشتو کې وروسته نو بیا دغه کیږي چې مثال د دې نمو دغه رګونه چې دی هغه نور وچیږي د دوی هغه کم تنفسي اړیکې چې د هغه پر دازای باندې بیا ختمیږي چې د دغو پڼکو څخه موږ وویل چې مثال دغه حیوانات چې دی د الوتلو لپاره او د ګرم ساتلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي دا اوس موږ تاسو ته د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې اوسي او خپل ځان سره به مو ټول موضوعات نوٹ کړی اوسي البته کې مرغان چې دی هغه د چاپیریال یو د ډیر مهمو برخو څخه دی چې په چاپیریال ته ښکلا ورکړي ده او په غذایی زنجیر کې هم ډیر مهم رول لوبوي ورپسې راځو په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو دا درې پښتنې تاسو خپل ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه په صحیح ډول لاسته راوړئ تاسو کوم سوال چې دی هغه د درس او د موضوع مطابق دی د درس څخه د باندې کوم سوال نه راځي تاسو کوم سوالونه چې اخلي په شدقت سره ورته ونیسي تاسو د موضوع درایه هغه سوالو ته جواب ورکولای شي لومړی پوښتنه ده ماران د زهرو له مخې په څو ډول دي او د مارانو زهر واضح کړئ ګورئ موږ ماران هم وایو چې مارانو مختلف ډولونه درلودل او د مارانو ډولونه مو د زهرو د رویه هم وویل نو اوس دلته په سوال کې تاسو ویل سی وی دي چې ماران د زهرو له مخې په څو ډول دي او د مارانو زهر په مکمل ډول سره واضح کوي ورپسې دویم سوال د الوتونکو ګډې ځانګړتیاوي څه شي دي او اخرنی سوال کیوی څه ډول یو حیوان دی او د بڼکې جوړښت واضح کړئ ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامنا سلامنا نی کی هلی میو منی هلی لرم چی جوڑو غو سات من بس شرح خلاصت والا سم تو کی اتلا سم لاستا نن ورځ راځم چې تاسو د انسان تکثري سیستم پیژنو ته د یو موضوعات زده کوو اکثره چې په یې ژي ټول ژوندۍ موجودات پر تکثر باندې تړلې کچې د تکثر ونه کې د دوی نسل پای ته رسیږي نو یو د ژوند د مهمو برخو څخه چې دی هغه د تکثر سیستم دی تر څو د یو نسل څخه بل نسل رامنځته شي او ژوند په دې ډول سره ادامه وکړي زموږ ستاسې نننۍ موضوع د یو سلو دوه همې صفحې څخه تر یو سلو شپږمې صفحې پورې دوام کوي تاسو موږ ته وایو چې د انسان تکثري سیستم کې مثال جهاز کې کوم غړي شامل دي لومړی راځو د انسان تناسلي جهاز کې د نارینه جهاز وایي په هغه کې چې د ټیسټیکلونه دي چې دا د تناسلي جهاز اصلي غړي شمېرل کیږي چې د سپرمونو او هورمونونو لکه ټیسټوسترون تولید په غاړه لري. ټیسټوسترون چې دی هغه د نارینه کوم خاصیتونه چې دی دغه هورمون له عمله رامنځته کیږي. ورپسې د اپیډیډیمس برخه ده، دا چې دی د ټیسټیکلونو سره نږدې یو لوړ نل دی چې هلته سپرمونه ذخیره او پخیږي. ورپسې واس ډیفرنس دی، دغه کومه برخه چې ده د سپرمونو د انتقال لپاره نل دی چې د اپیډیډیمس څخه په پرمختګ سره مخته ځي. ورپسې د هغه وروسته د سیمینل ویزیکلز پر جوړښت دی چې دغه کوم برخه چې ده د مزر کولو شاوخوا غړي دي چې د سپرمونو لپاره غذایي مایع تولیدوي. همدارنګه بل د پروتستا د کوم غوده چې ده د پروستات غوده ده چې هغه به د سپرمونو مایع کې اضافه کیږي او د سپرم د حرکت لپاره اړینه مایع ګڼل کیږي. همدارنګه بل برخه چې ده د پینس برخه ده چې د تناسلي جهاز بهرني غړي دي چې د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرم انتقال په غاړه لري. ورپسې راځو ښځینه تناسلي جهاز غړو ته. لومړی راځو اووریز دي، دا چې د ښځینه تناسلي جهاز اصلي غړي شمیرل کیږي چې د هګیو تولید او د هورمونونو لکه استروجن او پروجسترون تنظیم په غاړه لري. استروجن او پروجسترون هغه هورمونونه دي چې ښځو ته ښځینه خاصیتونه ورکوي. همدارنګه ورپسې راځو بل جوړښت دي د فیلوپین ټیوبس دي، چې دا نلونه د اووري او رحم ترمنځ موقعیت لري او د هګۍ د حرکت یا د تخم د حرکت ځای پر ځای کولو لپاره مهم ګڼل کیږي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی د جنین اصلي ځای دی چې د حمل پر مهال تخمه پکې ځای پر ځای کیږي او وده کوي. ورپسې راځو ګرده وی. ګرده چې د رحم لاندنی برخه ده چې د وینې او جنین د تخلیې لپاره مهم دی او د جنسي اړیکو په وخت کې د رحم د خولې رول لوبوي. او ویجینا ده چې یو عضلي نل دی چې د جنسي اړیکو لپاره لارې برابروي او د میاشتني دوران په وخت کې د وینې د تخلیې لپاره کارول کیږي. اوس نو راځو د کوم تناسلي غړي چې په نارینه او ښځینه کې وجود لري هغوی خپل د جوړښت، مطلب ټوله جوړښت د دندو سره پیژنو. لومړی راځو د نارینه تناسلي جهاز جوړښت او دندې پیژنو چې دغه کوم د نارینه او تناسلي جهاز چې دی په څو مهمو غړو باندې مشتمل دی چې هر یو ځانګړې دنده لري. دا غړي چې دی د سپرم تولید، ذخیره او د ښځینه تناسلي جهاز د انتقال لپاره کار سرته رسوي. لومړی راځو ټیسټیکلونه. وای ټیسټیکلونه چې دی دوه بیضوي غړي دي چې په کیسه کې موقعیت لري او دوی دنده چې دی د سپرم تولیدول او همدارنګه د هورمونونو تولیدول دي. د سپرم دی چې دی ټیسټیکلونه د سپرمونو تولید سرته رسوي، کوم چې د نارینه او د تناسل جهاز مهم عنصر دی. همدارنګه لکه څنګه چې مو ویل ټیسټیکلونه چې دی د ټیسټوسترون کوم هورمون چې دی تولیدوي، کوم چې د جنسي ځانګړتیاو او د تناسلي فعالیت لپاره مهم او اړین دی. ورپسې راځو د اپیډیډیمس برخه ده. اپیډیډیمس چې دی د ټیسټیکلونو په شاوخوا کې یو اوږد نل دی چې د سپرم ذخیره او پخیدل په غاړه لري. همدارنګه د دوی اساسي دنده چې د سپرمونو ذخیره او پخیدل دي او د سپرمونو فعالول چې د انځار پر وخت د حرکت وړ اوسي. ورپسې واس ډیفرنس دی، چې دا یو اوږد نل دی چې د اپیډیډیمس څخه د کوم د ځای پورې چې کیږي غځیږي. د همدارنګه اساسي دنده چې ده د سپرمونو انتقال له اپیډیډیمس څخه د مزر کولو ته د جنسي فعالیت په وخت کې دی. ورپسې راځو د سیمینل وزیکلز. وایو دا چې دوی خپله دوه غدې دي چې د واس فرنس سره نږدې قرار لري او دا سپرم لپاره مایع تولیدوي چې د سپرمونو تغذیه او حرکت ورته اسانه کوي. همدارنګه دوی چې دي مایع تولیدوي چې د جنسي فعالیت پر مهال د انزال برخه وي. ورپسې د پروستات غده ده چې پروستات یو غده ده چې د واز د فرنس او یو څه د وینې نلونه ته نږدې موقعیت لري او د دې اساسي دنده چې ده د سپرم مایع ته د نورو توکو مثال زیاتوي چې د سپرم د حرکت او فعالیت لپاره ډېر مهم او اړین دی. او همدارنګه د پروستات د مایع ځانګړي کیمیاوي جوړښت لري چې د سپرم بقا او حرکت اسانتیا ورکوي. همدارنګه بل چې دی د بلبری تریل غدې دي چې دوی دا دوی کوچنی غدې دي چې د پروستات غدې سره نږدې موقعیت لري او دوی چې دی د ځال مخکې د مایع تولید چې د ځینو زهرجنو موادو د پاکولو او د جنسیت اړیکې لپاره روان کول چې کوي اسانه کوي. ورپسې اخرنی جوړښت دی هغه پینس چې پینس ته نسلي جهاز بهرنی غړي دي چې د عضلې او نسجونو څخه جوړ شوی دي او د دې اساسي دنده چې د سپرم د ښځینه تناسلي جهاز ته انتقال او د جنسي اړیکو لپاره د ارضا کولو وسیله همدارنګه د بلیچ دي نور اساسي دندې هم سرته رسي. ورپسې راځو د نارینه د تناسلي جهاز غړو جوړښت دنده وروسته موږ دوی د سپرم او تخمې تولید وایو. د اسپرم تولید چې دی خپل اسپرمونه چې دی سپرماتوګونیا له د میوسس پروسې په واسطه منځته راځي چې میوسس پروسه موږ په تاسې په تیرو لوستونو کې ویلی وه دې مرحله کې د دغه کوم سپرم حجرې چې دی هغه د میزو 1 او میوز 2 پروسې تر سره کیږي. یعنې د میوسس اولنۍ مرحله او دویمې مرحله دواړه پکې کیږي چې په پای کې دوی دغه کوم سپرمونه چې دي دوی ته چوکۍ ځواب ورکوي. ورپسې را دوزو د سپرم مرحلې چې دي لومړی سپرم هغه حجرې ته چې د میوسس پروسه په پای کې تولید کیږي هغه ته ځان رسوي او دا حجرې لا هم غیر فعاله دي او د سپرم په بشپړ ډول بدلېدلو لپاره یې پروسه پوره نه وي په دې مرحله کې. ورپسې ورستی مرحله ده چې په دې مرحله کې د سپرم څخه د سپرم بشپړ جوړښت ترلاسه کول ته دغه کوم د سپرماتوجنس مرحله وایي چې په دې مرحله کې دغه کوم سپرمونه چې دي د خپلې بڼې په بدلولو او اوږدولو او یو ځانګړي غړي که مثال په هغه کې د سپرم دماغ یې د تلپاتې حرکت لپاره د وزر په څیر جوړښت په ځان کې لري چې دغه کوم سپرم چې دی په پای کې د سپرمون د خپل دندې لپاره چمتو کوي دا سپرماتوجنس چې دی. او ورپسې د سپرمونو ذخیره او پخېدل دي چې هغه موږ تاسې لکه څنګه چې وویله دغه د اپیډیډمس په برخه کې موږ وایي سپرمونه وروسته له دې چې بشپړ سي د تستیکلونو څخه اپیډیډمس ته انتقالیږي او دلته د سپرمونو ذخیره او پخېدل کیږي او دا مرحله ډېره مهمه ده ځکه چې سپرمونه باید په اپیډیډمس کې فعال سي تر څو د ښځینه تناسلي جهاز ته انتقال لپاره چمتو واوسي. همدارنګه ورپسې د سپرم د انتقال پروسه وایو چې کله چې نارینه جنسي اړیکو وخت کې سپرمونه د اپیډیډمس څخه د واس ډیفرنس له لارې وروسته د سیمینل ویزیکلز او پروستات غدې څخه مایع ترلاسه کوي او په پای کې سپرمونه د یوریترا له لارې د پینس څخه بهر ته خپریږي کوم چې د انزال په وخت کې ترسره کیږي. ورپسې راځو د سپرم پخېدل او زیرمه کېدلو وروسته موږ تاسې او پاتې د نیوي چې مومن د انسان د سپرم حجرې چې دي شپږ څلوېښت کروموزومه ډیپلوی دوه پر ځای چې دي د مثال په هغه کې دغه دوه ویشت جوړې چې دي جسمي او یوه جوړه جنسي ده چې په هغه کې دغه یو جوړه چې ده جنسیت ټاکونکې ده او عموما د مور او پلار څخه د دغو شپږ څلوېښت دانو څخه نیم نیمې ورته ورځي. ورپسې د سپرم پخېدل او زیرمه کېدل وایي چې په دې کې موږ وایي سپرم چې دی د تولید په تستیکلونو کې پیلېږي خو د سپرم بشپړ پخېدل او زیرمه کول چې دی د اپیډیډمس په برخه کې ترسره کیږي دا پروسه چې د سپرمونو لپاره ډېر مهمه ده تر څو د هغوی حرکت او جنسي فعالیت لپاره برابر سي. د سپرم پخېدل چې دی لومړی په اپیډیډمس کې شروع کیږي چې اپیډیډمس د ټیسټیکلونو سره نږدې یو اوږد نل دی موږ وویل او دوی چې دی د سپرمونو لپاره پخېدو ځای ګڼل کیږي. کله چې سپرمون د ټیسټیکلونو د کوم ټیوبلونو څخه چې اپیډیډمس ته انتقالیږي هغوی لا هم بې حرکته وي او اړتیا لري چې پخې سي. بیا وروسته په اپیډیډمس کې سپرمونه پخېږي او د سپرمونه چې دی د اپیډیډمس کې چې کله پخه سي د هغوی دنده دا ده چې د جنسي اړیکو پر مهال ښځینه تناسلي جهاز ته انتقال لپاره چمتو اوسي او پخېدلې سپرمونه چې دي اوس نو د جنسي فعالیت لپاره بیت شي کیږي فعال او متحرک کیږي. ورپسې راځو د سپرم پخېدل او زیرمه کېدلو وروسته موږ او تاسې د بالغ یا رسېدلي سپرم جوړښت وایو چې بالغ یا رسېدلي سپرم جوړښت دي هغه ځانګړی دی او د خپلو دندو ته ترسره کولو لپاره ځانګړی جوړښت لري چې په هغه کې د سر برخه ده چې د سپرم سر چې دی کوچنی او بیضوي شکل سره جوړ دی او په دې برخه کې چې دی د سپرم د جنیټیکي مواد ډي این ای ذخیره کیږي. ورپسې بله برخه چې ده هغه د سپرم وروسته د دې بل جوړښت چې موږ وایو هغه منځنۍ برخه ده چې د سپرم منځنۍ برخه چې ده د انرژي لپاره اړینه ده او انرژي جوړونې برخې لري ترسو دا برخه او په دې برخه کې چې دی مایتوکندریا شتون لري چې د سپرم د حرکت لپاره انرژي آماده کړي. ورپسې د تلپاتې برخه یا د دماغ برخه ده چې د سپرم دماغ تلپاتې برخه ده او نرمه ده چې د حرکت لپاره ځانګړې جوړه شوې ده چې د فلاجل په نامه جوړښت ده. فلاجل ته ورته جوړښت لري او دغه په واسطه حرکت کوي. او ورپسې د دې کم دغه جینیټیک موادو ذخیره کولو برخه ده چې په دې برخه کې د هستې برخه ده چې د سپرم سر کې د هیډروموزوم یا جینیټیکي مواد ذخیره کیږي چې دا برخه چې د سپرم د معلومات لپاره اړینه ده. دا د سپرم د پخیدل او زیرمه کیدل د بالغ سپرم جوړښت وو. ورپسې راځو منی هغه مایا ده چې د نارینه د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرمونو سره یو ځای د پینس څخه بهر ته وځي او دوی چې دي د څو مختلفو مایاتو مجموعه ده چې د مختلفو غدو لخوا تولید کیږي. دا مایا چې ده د سپرمونو لپاره یو کثافت او غذایی مواد چې دي هغوی اماده کوي. همدارنګه چې په دې سره د دې منی جوړښت چې موږ وایو سپرمونه پکښې کې دي. مایات دي د سیمینل وزیکه څخه چې چشکی سره شو کیږي چې سپرمونه چې دي د منی مهمه برخه ده چې د سپرمون څخه تشکیل شوی ده خپله او دا سپرمونه هغه جنیټیکي مواد لري چې د ښځینه هګۍ سره یو ځای کیږي. ورپسې د سیمینل وزیکل مایات دي چې دا غدې د منی تر ټولو لویه برخه جوړوي او د سپرم لپاره د انرژي وړ مایات تولیدوي. همدارنګه د بروبیټریل غدو څخه کوم مایات چې راځي هغه هم د دوی په لیست کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی چې دي ډېرې اساسي دندې، مثال د سپرمونو انتقال دي، د سپرمونو ساتنه ده، همدارنګه د جنسي اړیکو ملاتړ ټوله د دوی په غاړه دي. وروسته راځو د سپرم لیږد وایو. سپرم چې دي هغه پروسه چې د سپرمونو د نارینه د تناسلي جهاز څخه ښځینه تناسلي جهاز ته انتقالوي. دا پروسه چې ده د سپرمون د تولید، پخېدلو، زیرمه کولو او همدارنګه انزال وروسته ترسره کیږي او تر څو د جنسي اړیکو پر وخت باندې سپرمونه د ښځینه هګۍ سره یو ځای شي. او د سپرم لیږد یو پیچلې پروسه ده چې هغه کې مثال د سپرم تولید او پخېدل لومړی راځي، بیا د سپرم ذخیره کول دي، همدارنګه کله چې ذخیره کول اجرا سو د انزال پر مهال د سپرم لیږد دي چې هغه د انزال پر مهال د سپرم لیږد دي د واز ډیفرنس همدارنګه د سیمینل ویزیکلز او پروستات غوده ټوله په دې کې او یوریترا ټوله په دې کې چې کوي برخه اخلي چې موږ یادوري وکړله او په دې سره د ښځینه تناسلي جهاز د سپرم لیږدي. دا اوس موږ ستاسو د نوي موضوع انشاءالله چې د موضوع څخه مو ګټه اخیستې اوسي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده سپرم په څه ډول تولیدیږي، په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د بالغ رسیدلي سپرم جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پوښتنه د انسان د تکثري جهاز غړي کوم دي. سیاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ
مننه. شراب دسرو لبان سلم رقل شراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا تمي خوران سنم نظر لرا نظر لرا تمي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر شراب جسم لبو مسلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقص شراب جسم لبو مسلم